Iris.
د بخنه نړیوال سازمان وای طالبان باید د دوی له قوله د بد حجابۍ په تور د خوځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه ولیکل، د جامو د قوانینو په خاطر پر خوځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د خوځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوای په عبوري سیمو کې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالي سلا شوې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو دا پریکړه په یوه غونډه کې کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ چې له مخې به افغانستان د جون په دریمه له یوګانډا، ورپسې د جون په یومه له نیوزیلانډ، د جون په دیارلسمه له پاپا نیوګینیا او د جون په اولسمه د ویست انډیز سره لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال جام د جون له لومړۍ تر دېرشمې کېږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زندان دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندانه ناڅرګند ځای ته یووړ. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن د 2024 کال د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایډن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. بایډن وویل چې ټرمپ د جنوري 6مې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس هم لږ منې سره سم تاندې څانګې اونیسا خبرونه خبرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چ په تیر 2023 کال کې مو ډېرې لسته راوړنې لرلې وي او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي، باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي. احیانا که د دنه څه پوښتنه کېږي، باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنګي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونو او ښوونځیونو شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه، په دې وخت کې تر هغه درس دی وکړه. دا فامیل دا کار وکړي او به خوشحال همي ځکه لوبو وخت بل لري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي، ډېر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونو اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي. او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي، د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای پخپلو کی سره و پیژنی لملای خدا دی زدکل یو خپور سپتا مثلا ته دی یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی اغو د زراعت په اړه پوسی هلته دی نورو فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کېدای سي یو مفکوره واخلې کاروبار پیل کړي یا بل.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي کلیشهیي فکرونه وي دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکري چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې هغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم نه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم زورونه وکم یو چاته آزار ورکم اذیت ورکم وکم دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي څه توجه کوي نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته زی بل هیواد ته زی نو اصلا باید د دې ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره د خپل هیواد لپاره کار وکړي. کچیرته دوی هلته ښه کار کوي نو کلی ښه یادیږي وای چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي دغه نزاکتونه مراتی او کچیرته بد کار کینو ټول ولایت ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وای کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید رناوي وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي د هغو خلکو په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري که یو څوک ونه پوهېږي یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي ممکن سره لرې سوي وي ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یوه سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعاله ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي. هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې، کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چا ته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پریږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي. احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې دلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي. کچېری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي، هغه پوښتنه باید مطرح کی. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلی هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویشت ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. آزادی رادیو شپا و رز لطاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو د یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه داسې معیاري نه دي، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم، نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو، پښه لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقی، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه یو، پوښتنه نه ده اشکه سوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه بوایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خوا سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درسم ماسې ویلم، خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټریلم ورک سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه راته وو کنه، چې ما بیخي کرکټ نه کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي، چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکې خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي، دغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي، وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوی هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډیره شوخه رویه کوي او د زده کړو په مهال هم ډیره شوخی کوي، خو د وخت په تیریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی ګرفت پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یوځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له اوه کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې مثال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکې د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، هیڅ تشکیل لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کېږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایسته کېږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څېر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
خو اساس دی نفر راځي سګرټ چې کوي په اول دوهم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي، خو عملي شي، ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي. یو شی چې خاصیت تبدیل شو هغه بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کېدای شي د هره نقطه چې وایي، هره کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتي وایي زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دا به تلوب به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناستې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه درس؟ او یا افراد کوي داسې ده چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهار ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر به آزاد ده، هلته خو بل شی نشته ورته. معلومداره خبره ده په لوبه باندې کار کوي، له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت ته راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دې وکړه، په دې وخت کې تراسه درس دې ووایه، دا فامیل دا کار وکړي، او دوی به خوشحاله هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته وایي لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی، خپل ذهن کې نن دې ډېر ښه درس هم ووایو، او څه توپ کې مکه مژوم خوشاله تم خوشاله سبا کې نو درس پیو بل ته پم تر وړه فضا سمې مو ګرځي او دې ذهني تدریس په ځای باندې عملی محسوس او حرکت تدریس وکي ډیر مزامین د لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کی بیا بنو شاګرد بالکل دې ته متوجي ځکه لوب وکي کاسا کې په یو خلې کې په یو کارتن کې د الفو بي توري اچي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایست دې چک چک کو دا لوب دې غریب بار بل لوب ته جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دیونه د تانه څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه خو وخت ولري
شارك مكل شاتي فاتر غم مبتنى